افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی مخامنه خبری مجله کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په کابل کې نن د دوه خزینه قاضیان وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقونو فعالانو غبرګونونه لپاره ویلي ام پی ډي اډ پروفور سربیره د غرض له یوې خزینه فعال سره مو مرکه کړې. دا به هم واوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت سبا په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین پیلوي. خو لومړی به صفی الله ستانیزی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکیم. نن په کابل کې د سترې محکمې دوه قاضیانې د یو وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شوې دي. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ضد یا پولیو واکسین پیلېږي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښه سنا اعجاز وایي د بلوچستان حکومت د صوبې له پښتون میشتې ضلې ژوب په زور د صوبې تر حدودو ایستلې ده. پوره خبرونه نن د کابل ښار په تایمنی سیمه کې دوه قاضیانې د یو وسلوال کس لخوا ووژل شوې. په پیښه کې د قاضیانو موټر چلوونکی او یوه بله ښځه ټپیان شوي دي. دا خبره د کابل د پولیسو ویاند او همدارنګ د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړې ده. ګڼو افغان چارواکو په افغانستان کې میشتو بهرنیو ډیپلوماتانو او د بشري حقونو فعالانو په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلي په کابل کې نننۍ پیښه غاندي او په طالبانو غږ کوي چې دا ډول کلنی مسؤلیت ورګرځي او باید وې دروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د قاضیانو وژنه غندلې او ویلي دي چې طالبان د دغسې بریدونو په دوام سره د سولې روحیې مخالفت کوي. نور جزئیات په همدې پروګرام کې وړاندې اوریدلی شئ. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ضد یا پولیو واکسین پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي دا کمپاین به 15 ورځې دوام وکړي چې پکې به نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د دې وزارت مرستیال ویاندي معصومه جعفری وویل د کرونا په خاطر د واکسین لړۍ درېدلې وه.
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا
و 2020 کال که د کرونا د ناورین په خاطر او د دل لپاره چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي د پولیو د واکسین کمپاین د 15 میاشتو لپاره ودرید. دا کار د دې لامل سو چې په ټول هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې سي
پر افزایش درشته بشه.
تیر 2020 کال په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې پروګرام کې په دې تړاو باندې وړاندې یوه مرکه هم لرو چې اوریدلی شئ. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څېړي. ندیم امیری په خټه افغان دی. د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د یونین برلین د لوبغاړي فلوریان هوبنر ترمنځ لفظي شخړه وشوه. ندیم امیری وای هوبنر ورته د چټل افغان خطاب کړي او امیری ورسته ویلي هوبنر د دې پیښې په خاطر لاغه بخنه هم غوښتي. خو د جرمني د فوټبال فدراسیون د کنټرول کمیټې مشر انتون ناخراین ویلي توکم پالنه او تبعیض د زغملو نه دی او دوی په دې اړه باندې څېړنې پیلوي چې که رښتیا سپکاوی شوی وي عامل به یې خپله سزا وویني. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د پښتون ژغورنې غورزنګ یوه مخکښه سنا اعجاز د بلوچستان د پولیسو لخوا له دې سیمې ایستل شوې ده. اغلی اعجاز دا خبره نن د ازادي اروپا راډیو مشال څانګې ته وکړه.
پته نشته په پاکستان کې به تر هغه پسې دومره فورس نه راځي. دومره ګاډي راغلي دي چې زستا ستاسو سوچ دی او د لیویس فورس راغی وسره سیستم کمشنر دی ورسره د دې پولیس والا یې څه شو دی او هغه ویل چې یو منټ خبره به نه کوي او مونږ د هغه ځای نه را روان کو او وایي چې د بلوچستان د حدودو نه به ووځي.
اعجاز وایي د بلوچستان د صوبې له پښتون میشتې سیمې یا ځلې ژوب ته د کتابتون د پرانیستو په خاطر ورغلې وه خو چارواکو دا اجازه هم ور نه کړه. یو پولیس چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ځینو مشرانو د ورتګ بندیز دی نو ځکه هغوی په بلوچستان کې فعالیت نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ غړي کله کله نیول شوي دي. له هغې ډلې اوس وخت د دې ډلې یو بنسټګر علی وزیر په زندان کې ده. د ترکمنستان درې پوله ساتونکي ځواکونه د یوې هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي هلیکوپټره د برېښنا له لوړ ولتاژ یوې ستنې سره ولګېده او په ځمکه ولوېده. پیښه د پلازمینې اشقابات 6 کیلومتره کې د یاشلي کلي کې چې له ایران سره پولې ته نږدې پروت دی نن شوې ده. یو پوله ساتي افسر د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو ترکمن سرویس ته ویلي په پیښه کې د پیلوټ په شمول درې واړه پوله ساتي ځواکونه ځای پر ځای وژل شوي. پیښه د خرابې او لړجنې هوا په خاطر شوې. د ترکمنستان واکو رسمن د دغو پوځیانو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، ځکه د منځنۍ آسیا دا هیواد ډیر کم د خپلو پوځیانو مرګ ژوبله اعلانوي. او د جو په نوم کوتره چې د تیره اونۍ د نړیوالو پام ځان ته اړولې و ژوندی پاتې کیږي. آسترالیایي چارواکو مخکې ویلي و د دې لپاره چې دا کوتره له امریکا رالوتې ښایي ناروغي له ځانه سره راوړې وي نو باید مړه شي. خو تازه په همدې دوو ورځو کې معلومه شوې چې د کوترې په پښه باندې تړلې کړۍ جعلي وه. په دې معنا چې د جو په نوم دا کوتره اصلا له امریکا نه وراغلې بلکې د استرالیا وه. د کوترې موندونکي ویلي په دې کوترې باندې جو نوم د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په خاطر ایښی دی. تېره اونۍ داسې راپورونه راغلي وو چې دې کوترې د امریکا له اوریګن زرګونه کیلومتره مزل کړی او استرالیا ته ځان رسولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه ورځ ده، تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 2. هرات اسمان برګ ده، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1. کندهار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 2. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 15 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه پاره ویلي دي. پر ښځینه فعالانو د بریدونو تر شا به د چا لاس وي؟
موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي.
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سبا په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین پیلوي.
کورنۍ که لطف وکړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو بندو کې دي هغوی ته ورولي تر څو واکسین شي.
په دې اړه مو د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي له مشر سره مرکه کړې. په کندوز کې بیا سلګونو معلولینو او معیوبینو د اعتراض په توګه د خپلو معاشونو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
په دې 2500 روپیو کې د موږ د پښې جراب نه کیږي چې موږ په خپل را معیوب پښې ته جراب واخلو په دې باندې موږ ته نه کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې دوه خزینه قاضیان وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقوقو د فعالانو خبرګونونه راپاره ویلي. د امریکا د سفارت سرپرست او شر ظافر راس ویلسن ویلي طالبان باید داسې کړنې ودروي. افغان ولسمشر اشرف غني د خزینه قاضیانو وژنه غندلې او ټینګار کړی چې د پیښې هر اړخیزه څېړنه به وشي. د بهرنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی ویلی وجل شوی قاضیان زکیا او قدری نومیده که څنګه تر اوسه پورې چا یا کومې وسلواله ډلې دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خو اکثره افغان چارواکي د طالبانو کار بولي. نور جزئیات به د سفیر الله استانی په راپورټ کې واورو.
کابل نن بیا د هدفي وژنو شاهد وو. دا وار دوه خزینه قاضیانې د کابل په تایمنی سیمه کې د وسلوال بریدګر په ډزو وژل شوی. د وژل شوی قاضیانو مړی کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کورنۍ چې له ژړا پرته بل هیڅ څه د ویلو لپاره نه لري. د وژل شوی قاضی گاونډی ګل احمد رویټرز ته ویلي سخت ویر جان ده.
د کوڅې سر کې وویل چې قاضي صاحبه شهیده شوې. راغلو چې وګورو ټول ځای وینه نیولی. څه ووایم صاحبه، چیرته ولاړ شو؟
پیښه سهار په 8:30 بجو شوې ده. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته د دغې پیښې د مرګ ژوبلو په اړه وویل.
په موټر کې درې کسان سپاره وو. یو موټر چلوونکی و او دوه ښځې چې دوی د سترې محکمې د ادارې اړوند وي. یوه بله ښځه چې په سړک روانه وه د پیښې پر مهال په موټر لګېدلې او پښه یې ژوبله شوې. په مجموع کې په دې پیښه کې دوه ښځینه قاضیانې وژل شوي او دوه نور کسان چې یو موټر چلوونکی او بله عامه ښځه وه ټپیان دي.
چا په کابل کې پر ښځینه قاضیانو د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې د داسې هدفي وژنو پړه افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو اچولې ده. طالبانو د دغه برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د سترې محکمې په کارکوونکو د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دغو ښځینه قاضیانو وژنه غندلې او د پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر یې کړی دی. ارګمانی د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی د طالبانو یا نورو ترهګرو ډلو لخوا په بی دفاع افغانانو باندې برید د اسلامي ارشاداتو او اصول روحي خلاف ده. اخو په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دفیر راس ویلسن په ټویټر لیکلی په کابل کې د سترې محکمې د خزینه قاضیانو وژنه غندي او د پیښې د سمدستي پلټنې غږ کوي. راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت ورګرځي نړۍ په غوسه کوي او که افغانستان ته سوله راتلونکې ده نو باید دا بریدونه ودرېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د وژنو دا پلان شوې لړۍ د سولې مذاکرات او د یو سیاسي جوړجاړي د لټون مفهوم په جدي شک کې اچوي. د بشري حقونو ګڼو مدافع ډلو او سازمانونو هم د افغان خزینه قاضیانو وژنه غندلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې دوه قاضیان په هدفي برید کې ووژل شوې. افغانستان د یو سیستماتیک ډل وژنې په لړ کې خپل باسواده او مسلکي کادرونه له لاسه ورکوي او د دې په خبره نړۍ یوازې ننداره کوي. هغې زیاته کړې دا بریدونه باید ودرېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د حقونو څانګې سرپرست هیدربار هم لیکلي د افغانستان د ښځینه قاضیانو یوه سلنه ووژل شوه. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 200 ښځینه قاضیانې کار کوي چې له ډلې دادی نن یکشنبه 2 تنه ووژل شوې.
د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیانې وژل شوې. دغه برید چې تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی، د افغانستان د ولسمشر په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شهرزاد ظفر په ګډون یو شمېر لورو وغانده. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤل هیدربار وایي نن د افغانستان په سلو کې یو ښځینه قاضیانې وژل شوې. د افغانستان د سترې محکمې د شمېرو له مخې په اوس وخت کې په ټول هېواد کې شاوخوا 200 ښځینه قاضیانې فعالیت کوي. نوموړي دغه راز په یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې له خبرو سره چې باید هر څه یو څه آرام شوي وای، برعکس د ښځو په وړاندې په تېره بیا د هغوی چې په لوړو پوستونو کار کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. ماهر زیاتوي راتلونکي ته هیلې په چټکۍ ملاوي کېږي. مخکې مې په دې اړه په پکتیا کې میشت د ښځو د چارو لفعالې انارګل سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د دې په باور د ښځینه قاضیانو د نننی برید او د ورته نورو بریدونو تر شا باید د چا لاس وي.
دا خو موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې دا د چا لاس ته پکې، یعنی مثلا دا کارونه څوک کوي؟ خو ورځ تر بله افغانستان یو څه اندازه پیشرفت کوي کنه. دا د افغانستان مخالفین دي یا مثلا موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي. ولی په دې سوال موږ او تاسو اورو چې پاکستان دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې جهاد روان ده، تر حال چې هغه په پاکستان کې په افغانستان کې الحمدلله ملایان شته، جماعتان شته، امامان شته، مسجدونه شته، ښځې په ایجاب ګرځي. هغه دیموکراسي چې په پاکستان په افغانستان کې هیڅ نشته. صحیح د افغانستان خزي خپل کار کوي خپل وظیفه ته ځي د خپل وطن او د ولس خدمت کوي خو ما شرعي ایجاب مراتبي دا زیاتره د پاکستان له ساده اشخاص له ساده نه غوړي چې موږ یو خور یو ورور پرمختګ وکړي یعنی هغه چې لیک شورت پیدا کړي په ملت کې خلکو ته خدمت کوي هغه ضرور سي
بله معمولا افغان چارواکي طالبان د دا ډول حملو مسؤل بولي خو خپل طالبان ویلي چې دوی په دا ډول پیښو کې لاس نه لري او دوی مدني فعالان کوي هغه دکه خزه نه پنه کوي کچری طالبان نه وی چې یو لوی د دولت مخالفه ډله ده د څه په مشخص ډول وای چې کومه بل ډله د ډول حملو تر شا لاس لري
کومه غلطه چې سوچ وکړو دښمن د هر رقم تاکتیک نه کار واخیسته اوس دا نوې تاکتیک سو شو کله کومه غلطه چې سوچ ورته وکړو صدفې وژنه کې یا مثلا د مقناطیسي مینونه کار خلی کنه د هر تاکتیک نه کار واخیسته اوس دا صدفې وژنه پاتې وي اوس دا ثانه په کابل کې نه بل په ولایت کې په هر کې کومه غلطه چې وګورم غو په حالان په شاده ترسیږي ترور کیږي دا چې دا د ټول د طالبانو لاس یعنی طالب خدای نه وایي څه زدا کومه دا د طالب لاس دا د پاکستان لاس دا د افغانستان د دولت مخالفینو لاس ده
کته مخنیوي به د ډول حملو ګران کار وي خو د عاملانو په مندلو او مجازات کولو په برخه کې که حکومت جدي اقدام وکړي فکر نه کوي چې هغه به تر یو حد پورې د ډول پیښو مخنیوي وکړي
تاسو ډیر ښه پوښتنه ته اشاره وکړه کچیر مثلا دولت وغولي کنه خو دا د دې څه ظرف نقطه یې موږ د تاسو د دولت هم ده کچیر دولت یو څو کسه مجرمین د خلکو په هم اثر کې مثلا سزا ته ورسوي کنه یو ته سزا ورکړي خلک نور خلک تان داخلي ګوره زه یو ځانې خبره تاسو ته کوم کنه زه خپل د شل کال کېږي څه وظیفه کوم عدالت د ډاکټر نجیب د دولت وو او امنیت د طالبانو د وختو کنه زه د طالبانو نه ډیره بده خاطره لرم اته خوان دي خوڅه کوي موږ ورونه نه شوی کوي ستلی مو کې خو بیا ما عدالت سي او کچیر یو څوک سره خلکو په وخت کې اعدام سي هغه خپل سزا ته ورسيږي نور خلک به پام تر وخت خو دولت هم نه سي لکه د 15000 بنديان استخلاص افغانستان کې څه ګډوډي جوړ کړه نه نه ولې سي سبا استخلاص کې هغه هغه شي
تاسو ول چې اته لاس کال کېږي چې د خزو لپاره فعالیت مختوړي دا ډول حملو تاسو سره ویر نه زیاته کړي خپل امنیت اندیخ من نه یست
والا موږ خپل امنیت من دښمن یو خو موږ باید یو څه باید ولرو چې موږ مسلمانان یو د پښتون کې افغانان موږ ایمان لرو موږ باید خپل هغه روحیت هغه روحه او هغه جرأت هغه هغه سره روح قوت انرژي هغه باید له لاسه ورنکو ولی په دې هغه مخکې مې یو ماتل تاسو ته وایي چې یو څه کې یو سبب بایلې کنه نو موږ ان شاء الله دغه څه قاطع تصمیم نه ولی چې موږ خپل ملت خپل ولست خدمت او کای موږ ساتو وطن باندې ځین موږ
په پکتیا کې میشته د ښځو د چارو فعال انار ګلوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو
سلرويشت کال وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم وو د دې هیواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکړ د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روح
دا د افغانستان د زعفرانو په اړه راپور چې په نړیواله کچه د خوند په برخه کې لومړنۍ جایزه ګټلې خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر مسعود اندرابی د ورستیو سرګندونو په اړه راپور خپرېدو ته چمتو دی زموږ معذرت ومنئ
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي که طالبان سوله ونه کړي او جګړه روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې لارې هم لري د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي مسعود اندرابی د څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شرونکو سره لیدنه کې کړي ښاغلي اندرابی زیاته کړې طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او غواړي له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو سره سم جګړه زیاته کړي د دې وزارت ویان طارق اریان د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت او دغه شان په کورنیو چارو وزارت کې د راغلو اصلاحاتو په اړه هم بحثونه شوي
هاتو هر کلای وکړ او دا داډی هم ورکړ چې چمتو دي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له کورنۍ چارو وزارت سره همکاري وکړي د کورنۍ چارو وزارت رهبری هم د ټولو په ځانګړي ډول د متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو د مشورو د اخیستو په اړه ډاډ ورکړ
عبدالباری عارف چې د کورنۍ چارو وزیر سره د لیدنې ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل، ښاغلی اندرابی راتلونکی لمریز کال د جګړې د شدت یا زیاتېدو خبره هم کړې.
کال کې د شدیدې جګړې پیشبیني وکړله، داسې وویل چې طالبان ترتیبات نیسي چې لوی او وسې حمله په نوي کال کې پیل کړي، البته زموږ په شمسي نوي کال کې، او موږ هم ول ترتیبات ورته لرو، کتاب ټول اماده دي، زمینی او هوایي قواوې.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې جګړه د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو بدیل بولي. خغلی مجاهد وای په دوها کې د سولې پیل شوې خبرې د شخړې د حل ښه لار ده، خو په خبره یې کې د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ شي، جګړه به یې نظامي حل لار وي. پر طالبانو سولې ته د نه ژمنتیا تور داسې مال پورې کېږي چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاویو له تېرو څلور ورځو راهیسې هېڅ غونډه نه ده کړې. دواړو لوریو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون هم د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره هېڅ غونډه ونه شوه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه مرموز او هدفي وژنې بیا ورځ تر بلې زور اخلي، او تر ډېره پکې مطرحې څېرې، سیاسي او مدني فعالان او خبریالان په نښه کېږي، هغه څه چې د ډېرو اندېښنه یې راپورته کړې ده.
په کندز ولایت کې نن په سلګونو معلولینو او معیوبینو د اعتراض په توګه د ولایتي شورا مخې ته راټول شوي وو، او له حکومت د دوی د ستونزو او غوښتنو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوله. له کندز نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې.
د اعتراض په توګه د راټول شوو معیوبینو او معلولینو شمیر سلګونو ته نه ته رسیږي. دوی وایي حکومت معاشونو پر وخت نه ورکوي، او د دوی غوښتنې او ستونزې له پامه غورځولې دي. د دغو معترضو معلولینو او معیوبینو په استازیتوب داد محمد ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید هغه شمیر معلولینو او معیوبینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي چې د کار کولو وړتیا لري.
په دې 2500 روپیو کې د منګ د پښې جراب نه کیږي، چې منګ په خپل د مایې پښې ته جراب واخلو په دې باندې منګ ته نه کیږي. دا منګ کم سر ته کوشار هغه ته زو ارګان ته زو واره هغه ته زو منګ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو ماش لري، دا ماش منګ ته کفایت نه کوي، او منګ دا مظاهره دوام لري تر اوسه منګ مشکل حل کړی نه، منګ ته قناعت نه راکړي، منګ مظاهره کوو خپل.
له دغو مترزونو څخه یو هم څلوېخ کلن عبد الله احمد دی. هغه وایي چې په ملي اردو کې سرتیری وو، خلاص کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړې، او اوس له سختو ستونزو سره مخ دی.
زه ورو ورو زوبلې ما د ما کتابچه قید کړې ده چې مځکه آسمان مې را نه کړې، دغه بایومتریک پوزل زه در په در او خاک په در لس نفره فامیل لرم، دا وایم لاس پښې مو دوی ټول په داسین کې مخه کوي، په داسین کې مې ټول خوشی کوي، هلو بس سره د لور تباه سرم، دغه دغه ملک کلي شپه خور نه خو دا رقم بلې ورو ورو غفتن هم داره چې موږ د بحثاس چې ورو یا بحثا یا غلال کی.
په کندز کې د شهیدانو او د معلولینو د امیرت چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو او د معلولینو معاشونه پر وخت ورکړي، او ټینګار کوي چې د دوی قانوني غوښتنو ته به هم توجه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سبا دوشنبه په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیلوي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 کال په دې هیواد کې د پولیو 55 مثبت پیښې ثبت شوې. په دې اړه مخکې د وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میز جان راسخ سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې څومره ماشومان د واکسین لپاره په نښه شوي دي.
دغه کمپاین چې سبا ته پیل کیږي سرتاسری کمپاین دی. په ټول هیواد کې مخیده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي، او دا د 2023 کال لومړنی کمپاین دی.
د دغه کمپاین لپاره به تاسو حتماً آمادګي نیولې وي مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي، او له خلکو څه غوښتنې لري؟
مننه. له بده مرغه تیرو کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل، د جنګ و جګړو او نامنیو له امله، او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله، او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمونږ غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تېره بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتوران نسي کولای کور په کور کمپاین پلي کړي، کورنۍ کې لطف کړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي، او همدارا سیار ټیمونه چې په کلو باندو کې دي هغوی ته ورولې تر څو واکسین شي، ځکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې دي چې زیاتره د پولیو د ستر ګواښ سره مخ دی او هغه د بدن معافیت ډیر ټیټ دی او ډیر اړین ده چې هغه ته باید واکسین تاسو ورسول شي او کورنۍ کله چې کچېر زموږ واکسینات را نتللای نشي د روغتیایي مراکزو کې خپل ماشومان واکسین کړي.
راسخ سر دغه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې واکسین بهر پاتې دي د خو معمولا په غوسه مو کې چې ممکن ناامنی وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي. طالبانو هم تر ډیر زیاده دغه واکسین مخنی ولید کور په کور اجازه نه ورکوي او جماعتونو کې باید وایي دا واکسین شي خو په دیس سنو کې راپورونه درلودل چې په جماعتونو کې هم ځنه اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولای دی آیا قناعت مو ورکړی لخ خپل چینلونو لاره یا د نورو مرسندوی نړیوالو ټولونو لاره؟
بله په تیرو دریو کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه موږ د مختلفو بیلابیلو چینلونو له لارې او خپل پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مشاور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دې سره پر مخ بیولې دي که څه هم په خوا د دې دریځ ډېر کلک و. مطلقا کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښودل چې جوماتونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسو خپل واکسین مختبوزې. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومان ته په مخ دی ول بیا هم تر ډیره بریده پورې ماشومان په واکسین څخه ډیر بې برخې پاتې کېدل. د لسمه نشاوخوا ماشومان به تر کوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین دی. بیا په دغه موقع چې بیرو ته د سولې خبرې هم روانې دي که موږ ته موقع راکړل شي سږ کال موږ څلور پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو. دا به ډېره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میر جان راسخو.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړي والا موضوع دی. فرانسې د بهرنیو چار وزیر وای امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ورو وګرځي. نور جزئیات په اسد الله الدین نوورو.
د فرانسې د بهرنیو چار وزیر وای په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیم شل فیصد په خول دا خی چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یو مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچی ورسپانې خبره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پر لپسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنگتن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک څو ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنگتن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکي جون میاشت کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیم شل فیصده پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي.
او دا هم د خبرونې وروستۍ موضوع. تیرونه هغه کوترې ته د نړۍ په کچه د خلکو ډیر پام واوښت چې له امریکا نه تر استرالیا پورې 10,000 کیلومتره واټن وهلې. نور جزئیات بیا هم لسد الله الدین وورو.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي د استرالیا د ملبورن ښار یو اوسیدونکي کیوینچلی برد د دسمبر په 26مه له الوتہ دغه سړک کوتره د خپل کور په بند کې هغه مهال ولید چې اوبه یې څخلې. دغه وګړی وروسته پوه شو چې دغه کوتره په امریکا کې له یوې سیالۍ تښتېدلې او استرالیا ته کډواله شوې ځکه پخا کې د سیالۍ ځانګړې کړۍ بنده وه. هغه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له کبله پر دغه کوترې د جو نوم کېښود. کارپوهان په دې باور دي چې جو له یوې باروړونکې بیړۍ نه په استفادې توانېدلې چې د آرام سمندر له لارې ځان له امریکا تر استرالیا ورسوي. د جو دغه شهکار نه یوازې د استرالیایي رسنیو بلکې د استرالیا پر قرنطین د څار ادارې پام هم ځانته اړولی. د جو خاوند ویلي د استرالیا د قرنطین ادارې ترې وغوښتل چې دغه کوترې ته دام کیږدي او ګیرې کړي. د استرالیا روغتیایي مسؤلینو ویلي که دغه کوتره له امریکا راغلې وي دا ویره شته چې د الوتونکو ناروغي له ځان سره راوړې وي. د دې کوترې په پښه کې بنده شوې کړۍ ښیي چې هغه په امریکا کې د کوترو په سیالۍ کې کارېدله. خو د امریکا د کوترو سیالۍ د پراختیا ټولنې مدیر دیون رابرټس ویلي کومه کړۍ چې د دغې کوترې پښه کې لوېدلې جعلي ده. رابرټس ویلي په استرالیا کې د دغې کوترې د پښې کړۍ تقلبي ده، نو ځکه چارواکي باید د ناروغۍ له ویرې دا کوتره ونه وژني. د استرالیا د کرنې وزارت چې د انسانانو او حیواناتو د خوندي ژوندانه مسؤلیت لري تایید کړی چې د جو په پښه کې بنده شوې کړۍ جعلي ده. له دې وړاندې یوې بلې کوترې د اوږده مزل ریکارډ ټینګ کړی و. د پیګوینپیډیا ډاټ کام ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس هغې کوترې په 1931 کال کې له فرانسې تر ویتنام پورې د 11,600 کیلومترو مزل په 24